ترافیک قوانینو پر اساس باندې چې شتوي دي ترتیب شوی دي. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل، هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربن او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شته ویل کېږي. البته موږ تاسو که چیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته موږ تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی که چیرې وګورو د یو نوی یا څو نوو عنصرونو د یو ځایوالو څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دې ته موږ تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعې ته فرمول ویلی سو. یا هم که چیرې وګورو دلته یو ښه مثال موږ تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو، د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري، چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای سي چې موږ تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالي څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ، موږ تاسو خپله د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ تاسو وګورئ د دوی موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چېشته، یعنی موږ تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینئ جوړښت چې مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن وجود لري، چې دغه یې مالیکولي فرمول ده، وایي چې کاربون ډای اکساید. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته، البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوالي څخه داسې منځته راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي، چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې موږ تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول، لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې موږ تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد، د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره موږ تاسو وایو چې دلته د کاربن عنصر چې د خپله د کاربن د اټومونو شمیر یو ده، یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي، چې بالاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده. او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلویښتمې صفې څخه پیل پر نه څلویښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل څه ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ترڅو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو، لومړی یو مثال په نظر کې نیسو. داسې چې کچیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه، کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو. چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ راشي او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوع مواد ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنا لري چې دغه دوه نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تورو سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زو ګران زکون کو په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعی تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نمشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کې د سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخ سره یو ځای وي کېدای سي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کېږي، کله چې یو ځای کېږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کېږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کېږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کېږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. زو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات څه ته ویل کېږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کېږي چې تجزیه کېږي، یعنی دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي، لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کېږي. یعنی کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کېږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کېږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګو څخه لاس ته راځي. سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي. او په دې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل کولی سي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویله چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټومونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري، د دوی د اټومونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړې ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې څپې څخه پیل تر دو څلوېښتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کېږي. کېدای سي چې هغوی عضفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمېر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص ور بخښلي وي، د او په هایدروکاربونونو کې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي، چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمول آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده، بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي، یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاده باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپل میتان ده، کله چې میتان شو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو، لکه پروپانول. دا به د ایوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګران زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو پاندې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کېدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره څښي اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نقلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم ووایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کښې کارول کېږي. چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي، او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کېدای سي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو به دا سوالونه ته صحیح ځواب وایست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که زه موږ او تاسو د 155 صفحې څخه پیل پر 168 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېر لوستنو کښې د مادې هغه درې ګونې حالتونه وه، جامدات، مایعات، ګازات، او په همدې اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو او د ګازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمېرل کېږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپله د ګازاتو د مولونو د شمېر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کښې څېړل دي. یعنی د ګازاتو د مولونو شمېر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د ګازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کښې د مولونو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کښې د مولونو شمېر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن ګازاتو ترمنځ چې دواړه ګازات دي، یو حجم نایتروجن چې دی یو حجمه، او هایدروجن چې دی درې حجمه دی، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا ګاز په لاس راکړي. نو ځکه وایو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایډیال ګازاتو قوانین تر ازو ګرانو زده کوونکو، د ایډیال ګازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه و. چې د بایل په قانون کښې موږ او تاسو ته ویلي وه، که چېرې تودوخه ثابته وساتل شي، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقوصا متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون و، چې د 40 په قانون کښې موږ او تاسو ته ویل، که چېرې فشار ثابت وساتل شي، د حجم او تودوخې ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمېر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایډیال ګازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی، او داسې نور قوانین دي چې یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسې د ګازاتو یا هم د ایډیال ګازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وي مساوي کېږي ان آر پی سره. په دې ځای کښې موږ او تاسو راځو یو مثال هم مهاله و په دې معادلې باندې، چې یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، چې یو ایډیال ګاز د بایل په 625 ملي متر د سیما فشار کښې او حجم یې 238 ملي لیټره نیولی دی، او د هغه مقدار مول چې 825 ملي متر د سیما به مول دی، په نوموړې ګاز باندې تاسو د وارد شوې تودوخه پیدا کړي، یا هم وارد شوې تودوخه مو باید لاسته راوړو. ټی نامعلومه ده یا تودوخه نامعلومه ده ګرانو زده کوونکو، د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې وضع کړي چې پی مساوي کېږي. موږ او تاسو وایو چې ټی یعنی تودوخه باید پیدا کړو. د ټی یا تودوخه د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو عمومي معادله لرو. په دې معادله کښې موږ او تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کړو، دواړه طرفونه د ټی په ضریبونو باندې په ان آر باندې تقسیموو، چې بیا دلته ان آر د ان آر څه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتېږي، یعنې تودوخه پاتېږي، دخ بمساوی صفی وی تقسیم پر ان آر سرا نو رازو دلتا گران زکون کو پدی فرمول کی ده هر کمیت پر زیبان اخفال کمتون و مراو تاسو وزا کرل ده ترتیب سر او گوری چی مشابهات سر چشکی جی اختصاری جی اتموسفیر ده اتموسفیر سر اختصار شو پام ده ترتیب سر دلتا پات شو یوازی درجه ده کلوین ده مول ده مول سر پام ده ترتیب لیتر ده لیتر سر او بالاخره مو راو تاسو دلته د دنیا په بلک زرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړل ساده مو کړل چې بالاخره مو راو تاسو 255 ترتیا ده کلوین پلاس رکھے باندې اساس د دې فرمول په واسطه کولای شئ چې نور نور مختلف غازاتو تودوخه لاس ته راوړو راتو گرانوز د کون کو د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت کچی دی تاسو د یو غاز مولی کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړئ نو تاسو د غاز مولی کثافت لاسته راوړي د بیلګې په توګه موږ او تاسو وایو کچی دی د غاز هغه مولی کتله یعنی د یو غازی ماده یو غازی مادی مولی کتله یی چی مثال په مول سره چشکو اندازه کو مولی کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې اس ٹی پی شرایط کې سټانډرډ شرایط کې تقسیم کړو بیا موږ او تاسو ته چې په لاس راکړي د غاز هغه مولی کثافت په لاس راکړي هزو ګرانو د کون په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو کچیر اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.15 اتموسفیر تودوخه فشار کړي پیدا کړي په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.0 AMU سره او یا هم مول سره فرمول لرو ګرانو زده کوونکو په فرمول کې راځو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولی کثافت مو مساوي کیږي مولی کتله را کړې و چې د دلته 2.15 اتموسفیر فشار ضرب 2.0 مولی کتله ده 2.0 ګرامه مول او یا هم وایي چې AMU تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو هلته حجم را کړی دي چې هغه مساوي دي په اتموسفیر سره موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.02 لیټر ضرب اتموسفیر مول ضرب کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکي اوس نو دا مساوي کیږي مشابهت د مشابهت سره اختصار وټ مثبت اتموسفیر سره اختصاریږي مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره ضرب یو پر بل باندې متقسیم کړه 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پات سو په همدې ترتیب کولای شو ګرانو زکوونکو د د غازی موادو یا د غازی مادې هغه مولی کثافت باندې ترتیب سره د دې فرمول د لارې لاس ته راوړو ترانو د کون کوس د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د دالتن قسمی یا جزئی فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 میلادي کال کې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داس یو پایله ترلاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي پر دیوالونه باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یو مجموعي فشار څخه عبارت دی نو پر همدې بنسټ د یو غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي اوسي یعنی داسې که چیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای سي چې ووایو چې د یو غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ او تاسو داسې تعریفوو کچیر یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي او خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښو پر دیوالونه باندې وارد کړل شي دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو یا هم په داسې ویلی سو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایو نو په دې شرایط کې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. که چېرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی سو، عمومي فارمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه. موږ او تاسو وویله چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره. او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب تي تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی سو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د دالتن قسمي یا جزئي فشار موږ او تاسو ولوست. راځو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپله په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د افیوژن په نوم د نوم سره څه کړله، عملیو پر اساس باندې وڅېړله. او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه، هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنې که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته، مثال په ډول کچیر خواړه د پخیدلو په حالت کې وي، کچیر خواړه د پخیدلو په حالت کې وي، له لوښي څخه غازات بهر ته وځي او په چاپیریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو. چې دغه خپله یو څه شي ده، خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذب مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. دوی هغه چټکتیا، غازي چټکتیا چې وه، هغه څه شي ده په محیط کښې، په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت د جذب مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او افیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګران زده کوونکو، په 1886 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنی د مالیکولونو د تیرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1886 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل. او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تیرېدو چټکتیا د دیوال او د تیرېدو نیم تیرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وویني، سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو حرکي نظریه وایو، چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چیرې تاسو فکر کړی وي، اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې، لکه د بایل قانون و، د دالتن قانون، د ګرهام قانون، د اوګدرو قانون او اصل و، دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کېږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله تجربې ثابته کړله او د تجربو پر بنسټ باندې ټینګ او ویلی سو موږ او تاسو چې دغه نظریې د موډل پر بنسټ یو ډېر ټینګ دی. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د موډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فورمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکری روشانه کړي. نو د غازاتو حرکي نظریه هغه نظریې ته یا هغه حرکي نظریې ته ویل کېږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکي موډل د حرکت څرنګوالی روشانه کوي. چې دا نظریه موږ او تاسو کولی سو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی، غازات چې دي له ډېرو زیاتو کوچنیو ذرو، اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړوونکي اټومونه او مالیکولونه په پرله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم، چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. په غازاتو کې مالیکولونه او یا اټومونه یو لبل څخه جلا دي خو ځای لري خو هیڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونه او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بېلابېلو وختونو کې کیدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریې مهمې فرضیې وي. موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 300 1 1.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.